سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبرونې ته موز فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن ویلي چې واشنگټن په هیڅ تهاجمي عملیاتو کې لاس نه لري. هغه نن د څرګندونې په ایټالیا کې پر اسرائیل او د ایران دوی پلوټ الوتکو د احتمالي حملې په باب د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې ادعا په اړه چې اسرائیل د ایران په وړاندې تر خپل دغه اقدام مخکې واشنگټن ته اطلاع ورکړې وه له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران ځینو مخکښو قمندانانو پر اصفهان ښار د نن سهار د هغې حملې چې ویل کېږي اسرائیلو کړې خبرونه رد کړل. تر دې مخکې د امریکا ځینو رسنیو د دې حملې خبر ورکړی او د ایران یو جګپوړي چارواکي له روټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د حمله په یو ډول تایید کړې وه. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا نن ویلي دا سهار د نن سهار د چاودنې علت پرې یو مشکوک شي. د یو هوایي مدافع د دستګاه ډزې وي او په پیښه کې کوم چاته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کره کتنې ادارې د غړي ملا عمر جان اخندزاده مړینه تایید کړه. په پاکستان کې ځینو سرچینو ویلي دغه کس د بلوچستان یلت کویټې ته نږدې په نوي کلي کې د یو جومات ملا امام هم و چې پرون وخت د اوسنوالو په حمله کې وبشل شو. د طالبانو یوې سرچینې ویلي دغه ملا د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته له نږدې کسانه وه. مجاهد نن په خپل یک شبکې کې د ملا محمد مرجان خونزاده تمرینی خبر تایید کړی. خدای نه دی ویلي چې هغه چرته وژل شوی. په بلوچستان کې د پولیسي او چارواکي جواد طارق د صدر رډیو مشال څنګه ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استاذ رینا میری وایي د البانیا له ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره د افغان ښځو نجونو پر ملاتړ خبرې کړې. رینا میری نن سهار وختي په خپل شبکې لیکلي د البانیا له ولسمشر بایرام باګای دغه راز د اروپا او د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د افغان وګړو د ملاتړ له کبله د البانیا د حکومت د حیاتي همکارۍ مننه کړې ده. البانیا له هغو هیوادونو دی چې د ښځو او نجونو په ګډون په لسګونو افغان پناه غوښتونکي پکې نورو غربي هیوادونو ته د تلو په نیت په لنډمهاله توګه دېره دي او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. او د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو پر اسرائیل او د ایران د حملې له کبله نن د تهران په وړاندې د تازه بندیزونو خبرداری ورکړ. د وزیرانو دغه راز له دواړو لورو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کړکېچ له زیاتېدو ډډه وکړي. دا وروسته له هغې چې نن سهار د ایران پر اصفهان ښار د اسرائیلو د احتمالي صوابي حملو خبرونه خپاره شول. په همدې حال کې اسرائیلو د سوریې په جنوب کې د سوریې د هوایي ځواک پر یوې قطعه هوایي حملې کړې دي. د سوریې د سانه خبري اژانس د خبر له مخې په همدې حمله کې مالي زیانونه هم اوښتي. په ایران د نن د اسرائیلو د حملو راپورونو په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړې. راپورونه وایي اسرائیل نن سهار په ایران کې پر ځینو اهدافو حملې کړې دي او دا د ایران د تېرې شنبې د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران پر اسرائیلو کړې وه. ایران پر اسرائیلو په حملو کې له توغندیو لسګونو پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. ګڼو هیوادونو رهبرانو په سیمه کې د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي د ایران په مرکزی شهر اصفهان کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي چې په خلکو کې ورختایي جوړ کړه. دا چاودنې داسې وخت سوي چې نن د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي 15 اتیایمه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو څو رسنیو د هغه هیواد د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په مرسته په ایران کې دننه ځینې اهداف ویشتلی دي. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي او په نړۍ کې خبري سرچینو خبره کړي اصفهان ته نږدې د چاودنو صحنې ښکاري. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د دغو چاودنو راپورونه کم اهمیت وشي او په هغې کې د اسرائیل دخالت په مستقیم ډول تایید کړی نه دی. د ایران دولتي رسنیو په تهران کې د ایراني چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنې د هوایي مدافع د دستګاو لخوا د دریو بی پیلوټ الوتکو د نسکورېدو له کبله وې. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا ویلي چې د نن سهار د چاودنې علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دستګاه ډزې وې او په پیښه کې کوم زیان نه دی اوښتی. داسې ښکاري چې پر ایران د اسرائیل دا احتمالي حملې د تهران د هغو بېسارو حملو نسبي ځواب وي چې تیره شنبه پر اسرائیل کړی وی. د رواني وریا حمل میاشتې پر 14مه په دمشق کې د ایران پر قونسلګری لبریت سره جوخت چې د قدس واک د قومندان محمد رضا زهیدی په شمول د سپای پاسداران او جګپوړي افسران پکې ووژل سول. د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید احتمال ورکول کېدی. د واشنگتن په مؤسسه کې د دفاعي او امنیتي چارو شنونکي فرزین ندیمی د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته وویل د تهران په اصفهان کې چې د چاودنو راپورونه ترې ورکول سوي د ایران مهم تاسیسات پراته دي.
اصفهان هم چې عرض کردم سایت های
هغه چې ما وویل اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات هم پراته دي، د هوایي مدافع دستګاه او صحیح پکې دي، هلته د شکاری په نوم یو پوځي اډه هم ده چې د هوایي مدافع دستګاه ترڅنګ د ایران د مرکز د خوندیتوب مسؤلیت لري.
د ایران په اصفهان ښار کې د ایران زیات اټومي تاسیسات پراته دي چې تر ټولو مهم یې د ناتانز بټۍ او د یورانیمو د بډاینې مرکز دی. اصفهان کې دغه چاودنو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه پارولې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په ویلامیه کې وویل له هر هغه چلند سره چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب کیږي مخالفت کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک په لندن کې د یوې وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د کراری غوښتون کوي. هغه ویلي په سیمه کې د پام وړ کړکیچ د هیڅ چا په ګټه نه دی. په همدې حال کې مصر هم د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکیچ د دوام په اړه پر خبرو سویو راپورونو اندېښنه شولې ده او قاهره په ویلامیه کې د کړکیچ د عواقبو په باب خبرداري ورکړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په کابل کې شمیر ښوونیز مرکزونه ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې له دوی څخه لیکلي ژمنې اخیستي چې تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ته به درسونه نه وایي. په دغې ژمنلیک کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ دغې مرکزونو ته لیږدول شوی او یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسېدلې، راغلي چې تر راتلونکې خبرتیا پورې به هغو نجونو زده کوونکو ته چې عمرونه یې د شپږم د ښوونځي د قانون له مخې معلوم وي په خپلو تعلیمي کورسونو کې نه جذبوي. د طالبان د حکومت پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام دا ځل کابل کې ښوونیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر نجونو د نه تدریسولو په اړه ژمن پاڼه استولې ده. په دې ژمنلیک کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ دغو مرکزونو ته لیږل سوي او یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسېدلې، د یادو مرکزونو له مسؤلینو څخه غوښتل سوي چې دا لاسلیک کړي او سرغړونه یې جرم ګڼل کیږي. د دغه لاسمادهیز ژمنلیک په پنځمه فقره کې راغلي چې د نجونو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رهبرۍ د پریکړې له مخې له اووم څخه تر دولسم پورې ځنډول سوي دي. تر بل امر پورې به هغه ښځینه زده کوونکي نه استخداموي چې عمرونه یې د ښوونځیو د لایحې له مخې معلوم وي، او که چیرې د پورتني حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به یې د فرد پر غاړه وي. په دې ژمنلیک کې دا هم راغلي چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د نجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي دې جلاوي او له شپږم ټولګي څخه ښکته ښځینه زده کوونکو ته د خزینه ښوونکو لخوا تدریس وسی. د خزینه ښوونکو او انجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یوه بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې ژمنلیک کې هم راغلی ده. په کابل کې د دریو ښوونیزو مرکزونو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د نومونو نه خبرولو په شرط تایید کړ چې د ژمنلیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسیدلای دی. په کابل کې د یو ښوونیز مرکز د نوم نه خبرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د غژمنلیک کې ترلاسه کړای او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې له مخې کار کوي.
بله بله، تعهدنامه آمد د دفتر کورس ما، ما او امضا کرده.
هو، تعهدنامه د کورس دفتر ته ورسیده، موږ لاسلیک کړه. د همدې تعهدنامې پر بنسټ به لوم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکوو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو.
د کابل په اتمه ناحیه کې د یو بل ښوونیز مرکز مسؤل هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې ریاست له لوري تعلیمي حوزې ته ژمنلیک وراستول سوی خو د تر اوسه نه دی لاسلیک کړی.
د هغه مکتوب په اړه چې تعلیمي حوزو ته استول شوی یو قضیه ده چې لوم ټولګي څخه پورته خزینه زده کوونکي نشي کولی زده کړې وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندي که نه، مسله دا ده چې په ټولیزه توګه تعلیمي مرکزونه باید د خزینو پر مخ تړلي وي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه، خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د خپل مشر د کړنلاري او حکم وروستي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت دې نوي اقدام له زده کړو بې برخې انجونې نوری هم مایوسه کړی دی. د خوانځي د نهم ټولګي زده کوونکو زهرا چې د خوانځي لټړل کېدو وروسته یې د زده کړو یوازینی ځای هم د خوانیز مرکزونه و.
موجودې کې مکتبو بند وو، که څه هم خوانځي بند وو، د پونتونو دروازې دنجونو پر مخ تړل شوې وې. دنجونو یوازینی هیله دا و چې په روزنی کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول او دا ډیره خوشی نه اون کېده. د نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او د 2020 کال په سپټمبر کې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
دنجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
بیا وړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې څو ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اوري؟ اوس تاسو ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار لشپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نسیویش پنځویش مترو، د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي. بیرته راپورونو ته راځو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې روانې اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د دغه هیواد اقتصادي کمزورتیا لامل شوی دی. WFP د پنجشنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د کار محدود فرصتونه او د ګټې وټې کمښت د کورنیو د پیرېدلو ځواک کمزوری کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي چې په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو دومره نه ګټي چې د خپل اړتیا وړ توکي پرې واخلي. دغه راپور ته لرو، تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم راسره واورئ. همدارنګه یادونه کوم چې زموږ نورې خپرونې هم مه هېروئ. زموږ خپرونې څلور ساعته دوام لري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي وده کمزوري کړې. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټ د پنځشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرله پسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامداره بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره د رښتینې ناخالصو تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% وه، په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټه شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پړسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% وه، د 2024 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې که څه هم د پړسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پړسوب هم کم شوی.